درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې او ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوې. دا نیم ساته پښتو لمړنۍ خبرونه د تزه رحمت الله افغان درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ترازی. په نړۍ کې په کورونا وایرس دښته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانون کې ډول مخ پر زیاتېدو دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوی د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي پرون د کورونا 14 مثبت پیښې ثبت کړې او په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوی د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښود. افغانستان د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په درې لویدیځو ښارونو کې تیره اونۍ په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګو او نن د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه اوازه کوي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت د ویندوی وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 8 نمونې یا سمپلونه معاینه شول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې 12 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یو مثبته پیښه په غزنی کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 104 تنو ته ورسید. په دغو کسانو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هغه 4 سرتیری شامل نه دي چې په دې وروستیو کې له بهر افغانستان ته راغلي وو او له نورو پوځیانو جلا ساتل کیږي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بانن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. د افغانستان حکومت له کابل خاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونه وځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلیدي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکوي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت دوام ورکړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې سو. پرون په دې وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوي پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. پرون په امریکا کې نږدې 15,000 نوي پیښې ثبت شوې، خو په ایټالیا کې چې اوس د کورونا په وایرس د اخته کسانو د شمیر له پلوه تر امریکا وروسته دوهم ځای لري، نږدې 6,000 نوي قضیې ثبت شوې. خو د هیواد په عین حال کې وویل چې 919 تنه په دې وایرس تازه مړه شوي دي. د دغو کسانو له مړینې سره تر اوسه پورې په ایټالیا کې د کورونا په وایرس تر 9,000 زیات کسان مړه شوي دي. پرون په جرمني کې د کورونا وایرس نږدې 10,000 او په هسپانیا کې تر 6,000 ډېرې پیښې تایید شوي. په عین حال کې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 1,22,000 زیات کسان ښه شوي دي. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 حبس محکوم کړ چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دیمیترو ګاروف ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو له لارې دایره سوې وه. ټاکل سوی و چې پرون د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مقرراتو د سرغړونې په خاطر دوی ورته محکمې د سربیا د ختیس په یو ښارګوټي کې وسی. په سربیا کې لږ تر لږه 112 تنه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي اصولو او مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر په توقف کې دي. او وروستی خبر همدا چې څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټون کې دي د ډوپینګ په جرم تورن سول. په اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټون کې اندري سولینووا چې د 2008 میلادي کال په اولمپیک د لوړ توپ اتل و او انتینی انتیخوخ چې د 2012 میلادي کال په ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې د 4000 متر خوندونو د تیرېدو په مسابقه کې اتل سوی و د مناسب موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دوه قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړي محکمه کې پریکړه وسی، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل سوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سیدا خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې چې ادرس دی ازادي رادیو ډ کای کام کتلی او اوریدلای سي وړاندې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب لا وینن کابل ته راځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلی
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قیودات اعلان کړل. د کابل والی یعقوب حیدری
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل به استثناء وزارت محترم سرطامه، منصوبین قوای مسلح و نظر به لزوم دید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
په نړۍ کې په کرونا وایرس 2000 کسان مړه شوي. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساعته خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د بندیانو تبادله چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو په موافقه کې پریټینګار سوی بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د بندیانو د تبادلې پر سر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لا هم ډیر اختلافات شته، خو ویل کیږي چې پر دې موضوع د دواړو خواوو مخامخ خبرې کېدای سي چې ستونزه حل کړي. اسمت سروان راپور کوي.
د بندیانو د تبادله او د طالب بندیانو د تصدیق او تایید لپاره به د ډیډلې یو پلاوی د کابل تراشي. د پلاوی په داسې حال کې کابل ترازی چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړ. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د بندیانو تبادله به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواره کړي. د دې وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي. کله چې نمړی تبادله پایته ورسېدل او د طالبانو خوار د مخ خپل مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی چې هغه په قطر کې ناشتي چې رهبری املا برادر اخون کی او دوم لیس در اوسه پرې د دوی د خواسه نه اعلان شوی. دا هو هغه ماین ټیم دی هغه ته تیار ناشتي د سیاسي مذاکرات لپاره څنګه چې د امریکایانو سره تقریبا 3 مذاکرات مخته بوتلل همدغه ټیم دی. ممکن په ترکیب کې به دا و هم څه تغییر او تبدیل راځي، خو رهبری به د دغه د دوی د سیاسي دفتر مشر یا طالبانو تاریخ مرستیال ملا برادر خون مخته بیایي. او د دې خواسه هم اوس چې کوم لیس اعلان شوی دی یا د مذاکرات لپاره کوم ټیم اعلان شوی دی چې پراس کې شاغلی معصوم ستانک زیدی، نو کله چې دغه نمړی تبادله پایته ورسېدل ان د بندیانو د خلاصون نړۍ شروع سول په مذاکراتي ټیم باندې به هلته خبرې کیږي. پیلند لپاره خو په دې باندې موافقه شوی ده چې په نمړی قدم کې به د بندیانو تبادله یا خلاصون د دواړو طرفینو نه شروع کیږي ان شاء الله.
لبلی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له لوري له طالبانو سره د مرکه چی پلاوی د لیست اعلان هرکلی وکړ. خلیل زاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، غواړم چې د افغانستان حکومت د سیاسي مدني ټولنې مشرانو ته په رایو ځای کېدو مبارکي ووایم. دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره یو هر اړخیز مرکه چی پلاوی جوړ کړی. د اسلامي جمهوریت پلاوی د ملت حقیقي رنګارنګي منعکسوي او ښځو ته یې ونډه ورکړې ده. د طالبانو د 15 کسیز پلاوی چې نن کابل ته راځي مشیبه عبدالحمید اخونزاده کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر و. طالبان تاکید کوي چې پلاوی به یوازې د بندیانو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پلاوی دنده یوازې تخنیکی او د بندیانو په خلاصون پورې محدود ده. د بندیانو د خلاصون مسأله او د افغانستان د حکومت له لوري د مراکشي پلاوی د نمونو اعلان د بین الافغاني خبرو لپاره مهم بلل کیږي. تاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبري د مارچ په لسمه پیل شي، خو د دې لپاره چې له یوې خوا د دولت مرکزي پلاوی نو ټاکل شوی او له بلې خوا د بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف دوام وکړ، تر اوسه دا خبري نه دی پیل شوی. طالبان د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتونکي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 100 بندیان به تر سه شنبه پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغان حکومت په کابل کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قیدات اعلان کړل. چارواکي د کابل ښار یانو غواړي چې لارتیا پرته له کورونو څخه بهر ونه وزي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او دغه شان په ښار کې دولتي ادارې هم د دریونیو لپاره رخصت شوی دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په پلازمینه کابل کې د راتلونکو اونۍ د شنبه لورځې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قیودات وضع شول. دغه اعلان په اساس په ټول دوکانونو د خلکو پر مخ تړلې وي، خو هغه د لومړنۍ خوراکي موادو لوی دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورنۍ ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. دغه شان بخاري بسونه او هغه واړه موټر چې له څلورو کسانو زیات پکې ځایږي هم نشي کولای په دې ښار کې تګ راتګ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت امر کړی چې باید د قصابۍ مالونه له ښار بیرون حلال کړی شي. همدغه شان زیارتونه، پارکونه، حمامونه، مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې هم باید وتړل شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او د دې ترڅنګ په دې ښار کې دولتي ادارې هم د دریو ونیو لپاره رخصت شوې دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د جمعې په ورځ په دیاړه په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل
د عامه روغتیا وزارت د غشن امنیتي او یو شپږ نور ادارې چې د وزارت د رهبری په اساس فعالیت ته اړتیا لیدل کیږي نه دي رخصت. نور ټول دولتي ادارې په کابل ښار ولسوالۍ کې لک تر لګه درېونی رخصت دي.
روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافي او ننوي د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتلو له دې امره مستثنا دي. د افغان حکومت د دغه پریکړې په اساس د کابل ښار اوسیدونکو یوازې کولای شي له روغتیایي خدمتونو، لومړنیو خوراکي توکو او له یو بل سره د همکارۍ لپاره له کور څخه بیرون شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ له خلکو غواړو چې د اړتیا په صورت کې له کورونو څخه راووزي او کنه کور کې پاتې شي. د خپل صحت لپاره که څوک په دې برخه کې د قانون خلاف عمل وکړي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
له دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې هم په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 490 ته رسېدلی چې 4 یې په کابل کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا که خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي په دې وایرس اخته شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که وضع شوي اقدامات عملي شي په کورونا وایرس د اخته کسانو کچه به کمه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان وای افغان سکانو ته د موجود ګواخ په پام سره د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې د افغان سکانو د ورغښتلو پروسه ګړندۍ کړي. تر اوسه پورې شپږ افغان سکانو کورنۍ په کاناډا کې میشتي. په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان بلفرید سنگ سره سفیر لاستانیزم راک کړي، لومړی پښتنه کړي چې د افغان سکانو لپاره څه مرسته کولای شي.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
له هغه سره مستقیمه مرسته ډیره سخت ده. لمک سره داسې کوم لار نشته چې هغه ته مستقیما پیسې ولېګلې شو. ټول کار چې موږ کولای شو هغه دا چې د کاناډا په حکومت غاګو کړو چې د مستقیم سپانسر کولو پروګرام راته برابر کړي چې هغه له افغانستان راسان کاناډا ته راشي. هغه چې موږ له کلونو کړه او د سوریې له کډوالو سره مهم په دې شکل مرسته کړي. زموږ سازمان د منمیت سنگ له بنسټ سره په ګډه افغان کډوال سپانسر کړي چې هندراشی او تروسه پوری شاوخوا شپاړس دا کورنۍ کاناډا ته را رسیدلی. څلوخت نوري کورنۍ هم خپل اسناد ته منتظر دي. موږ دا موضوع لکلونو راپورته کړی چې په افغانستان کې سکان او هندوان له خطر سره مخ دي. ژوند یې سخت ګواخل کیږي. موږ د سورز مخکې پیخه پاړه سخت خوښیم یو. خدا هغه څه دي چې ډیر غیر منتظره هم نه دي. دا هغه څه چې موږ فکر کاوه پیخیږي به او حالت میشتو کورنۍ هم دا ویره درلوده.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
غواړم د څورزي مخکې پیخي د تحقیقات پاړه وپوښتم او هم د هغې پیخي پاړه چې 2013 کال کې په جلال آباد کې وشوه په سکانو باندې. آیا تاسو راضي یاست له دې تحقیقات او تاسو له افغان حکومت څه غواړئ؟
Government is dealing with these kind of investigation and what do you want from them actually?
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
دا وځي دا د افغانستان حکومت سره لدی چې کوم تعهد بلري په دې کې ناکام شوی چې سکان او هندوان خپل واد کې خوندې وساتي. دا وځي خبره ده کوم سکام زر سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي هر ورځ له تابع سره مخ دي. د خپل کورونو او ګوردوارو یا معبد ځایونو څخه محروميږي او عادي ژوند نشي کولای. زه په دې اړه څه نه وایم چې د افغانستان د حکومت او چارواکو نیت څه ده. مطمئن يم هغه ښه دي خو هغه د دوه خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي.
But in terms of actual ability to provide protection and safety, it's clear that they are not in a position to do so.
As all of us know, there are some six political figures currently in power in Canada's cabinet.
ټول پویګو چې د کاناډا په کابینه کې ځینې مخکښ سکان په واک کې دي، آیا فکر کوي هغه در سره مرسته کوي چې کاناډا ته د افغان سکانو د ورغښتلو هڅې ګړندې شي؟
Well, Canada has a very substantial Sikh population. It's over 600,000 Sikhs.
کاناډا کې د سکانو یو لوی ټولنه ژوند کوي چې باندې شپږ لکه سکان دلته اوسي. بلې، ځینې سیاستوال سکان شته، خو موږ باوري یو کوم کم تعداد سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي او دې ته پام چې هغوی له سخت ګواښ سره مخ دي، کاناډا به د یو مخکښ بشرپاله هیواد په توګه رامخکې شي او هغوی ته به پناه ورکړي او موږ به د کاناډا په حکومت لا غږ کوو چې رامخکې شي.
په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان سره د سفیر لاستانی زی مرکه و چې ویلې په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې افغان سکانو د ورغښتلو پروسه ګړندۍ کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع، خو هغه هم د کرونا په نړۍ کې. په کرونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اوس په دې وایروس تر 15,90,000 ډیر کسان اخته شوي او 20,000 کسان ورڅخه مړه شوي دي. په کرونا وایروس تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې اخته شوي چې تر 100,000 اوړي. ورپسې ایټالیا ده. په کرونا وایروس تر ټولو زیات مړینه هم په ایټالیا کې شوي. تر پرونه ناوخته پورې په ایټالیا کې تر 9,000 زیات کسان د کرونا وایروس په وایروس مړه شوي وو. چین چې د دې وایروس سرچینه ده، په کرونا وایروس د اخته کسانو او همداراز د مړینو د شمیر له نظره درېیم هیواد ده. په دې موضوع نور جزئیات د اسمت ساروان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس په چټکه خپرې شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپرې شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینه وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کورونا وایرسو خفیف اعراض لرم، معاینه مې وکړه، کورونا مې مثبته وه، نو تر راتلونکي پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج سیډونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کورونا په وایرسو شاوخوا 2,09,000 تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1,09,000 انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخاب لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کورونا په وایرسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
نړیوال ورسپانو ته صفی الله ستانګزی کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د مالی مرستو د کمیدو د اغیزې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو تیرونی اعلان وکړ چې سکه کال به له افغانستان سره 1,000,000,000 مرسته کموي او په راتلونکي کال کې به هم ورته کار وکړي. واشنگتن دغه اعلان ورسره له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر دوشنبه کابل ته په سفر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د روغې جوړې راوستلو هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. واشنگتن د مرستو د کمولو یو لوی علت د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د دغو افغان مشرانو نه جوړ راتل په ګوته کړ. فارن پالیسی د دې موضوع د څېړلو ترڅنګ له افغانستانه درې لسیزې مخکې د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شویو حالاتو ته هم اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا په 1990 میلادي کال کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي سرتیرو وتل د هغه وخت د حکومت د سقوط اصلي دلیل نه و. د مخکېني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت په 1992 کال کې ړنګ شو. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو وتل د دې لامل شو چې مجاهدین په ولایتونو او مواصلاتي لارو خپل کنټرول ټینګ کړي. د لیکوال په وینا هغه وخت په افغانستان کې وضع وروسته له هغه بدله شو چې بهرنۍ مرستې بندې او بهر ته طبیعي ګازو صادرات ودریدل. په دوام کې راغلي دولتي عسکر چې هغه وخت معاشونه نه و ترلاسه کړي یا یې داندې پرېښودې یا یې په ګمرکونو یا نورو عایداتي سرچینو د ولکې لپاره د مجاهدینو په لور ورواوښتل. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان پخوانی ولسمشر نجیب الله د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د شوروي د مرستو تر بندېدو وروسته بېواکه کېدو ته اړ شو او مجاهدینو پلازمېنه ونیوله.
د فارن پالیسی په لیکنه افغانستان تر هغه وخته اوس ډیر په بهرنیو مرستو ولاړ دی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو تازه داسې اقدامات کړي چې ممکن دواړه لوري مخامخ خبرو ته نږدې کړي. ورسپاڼې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د دواړو لوري موافقې ته اشاره کړې ده. د ورسپاڼې په لیکنه افغان حکومت او طالبانو وروسته له هغه څو ګامه واخیستل چې امریکا ګواښ وکړ چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پلي کېدا اغېزمنوي. امریکا د همدغو سیاسي کړکیچونو په سبب د خپل یو میلیارد ډالرو مرستې د بندولو اعلان وکړ. طالبانو ویلي بین الافغاني خبرې به هغه وخت پیل شي چې د دوی 15,000 بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. د دې ترڅنګ واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د نړیوال بانک وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دی افغانستان د کال 8,500,000,000 بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نړیوال بانک په خبره اند امنیتي وضعیت په بدلیدو سره به هم افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړ پاتې وي.
دا محل په افغانستان کې 8:26 دی. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکزی پلاوی د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي پرونی د کورونا وایرس 14 مثبت پیښې ثبت کړي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. په نړۍ کې د کورونا په وایرس تخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې شو او په سربیا کې وی محکمې یو تن په دې خاطر چې قیدات نه دی وزه کړي د کورونا وایرس په 3 کاله حبس محکوم کړ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
مننه زمانم ډاکټر زلمی خان احمد زیده د پوسټو کې د ناروغي او همدارنګ د خلا او لیزر متخصص یم.
کله چې د عمل میاشت نه دیش یا پسرلای شي جلدی یا سیاستونه زیات شي الهدې سبولې تاسو
ډیر ښه. دلته سیاستونه په مختلفو ګروپونو باندې ویشل کیږي. یو کله چې پسرلای شروع کیږي دلته معمولا نباتات او د ګلان د ټول خپل یو مواد تولید تیغه ته خپل یو قسم ته ټوکسین وای هغه اکثره ظاهري مواد انسان په دی وجود باندې لګیږي یا اکثره دغه بوی د انسان په بدن ته راځي. نو دغه په مقابل کې وجود یو مخصوص مواد تولیدوي چې هغه ته سیروتونین بریډکاینین او هیستامین وایي. دا هغه مواد دي چې د الرجي یا د حساسیت په مقابل کې اصل عمل کوي.
ډاکټر صاحب ټول یعنی انسانانو کې دغه سیاستونه وي که ځینې انسانان دغه موضوعات ته یعنی حساس دي؟
په ټول انسانانو کې خو نه دي. هغه کسان چې دوی سکن ډیر الرجیک وي ډیر حساس وي هغوی بیا په دغه مشکل باندې اخته کیږي. اکثره خلک کې نه کیږي.
جانبي عوارض به شي چې مشکلات به خلک کې انسان ته دغه دوامدار سیاستونه وجود ولري.
معمولا حساسیت چې کله لدري افتونه زیاتیږي تر شپږ افتو پورې دا بیا په کرانیک ډول باندې یا په مزمن ډول باندې دا حساسیت رامنځته کیږي. کله کله دا بیا د ټول عمر لپاره ډیر وخت لپاره دوامدار وخت لپاره بیا پاتې شي. ولی بعضی حساسیتونه دي چې هغه د یو لنډ وخت لپاره دي هغه په اکثره د انټي هستامین دواګانو باندې زر لمنځه ځي. ولی بعضی حساسیتونه چې هغه ته کرانیک ارتکیریا وای یا کرانیک الرجیک درماتایټس ورته وای یا کرانیک ایگزیما گانی ورته وای هغه بیا په لانګ ټایم باندې دی.
حساسیتونه کاغه لن محالی وی کوبد محالی مطلق تداوی لري کنه؟
ډیر حساسیتونه خو لټولونه خط تداوی اول دی. حساسیت اصلي منبع پیژندل دي دغه لمن ځوړل او غیر مقابل کې بیا مخصوص انټي هستامین دواګانی هم ستده. اوس خو اکثره واکسینونه هم دي خو دغه واکسینونه تر اوسه دومره په دنیا کې کامیاب نه دي. خو بیا هم سناسه ګټه کوي ورته.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
درنو اوریدونکو دا د پښتو نیم ساعته لومړنی خبرونه چې ما درته وړاندې کړله د درې نیم ساعته لومړنی خبرونه لپاره زما همکار فرشته جان استودیو ته راغلی. فرشته جان په خیر راغلی او نوې مطالب د سدي چې اوریدونکو ته وړاندې کړل.
تشکر، سلامت باشین افغان صاحب، سلام او روزتان بخیر.